ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د اوسري رادیو د نننۍ یکشنبه خبرونه پیل شوې. نن د مریض جارلسوه یو نیوی د میزان شپاړسمه د 2012 میلادي کال د سپتمبر له شپاړسمې سره برابر ده. په هلمند کې د 12 ملکانو له وشل کېدو وروسته بشري حقوقو کمیسیون د ملکانو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړه. د فواید عامې وزیر وایي د افغانستان ښارونه به د حلقوي سړک په شان د اورګاډي په پټلۍ سره وصل کړی شي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل خبرونو وروسته وړاندې کیږي. د هرات والی ویل گاونډیو هیوادونو د دولت وستوالو مخالفانو ته وسلې را روان دي. بریتانیا وایي په هلمند کې د دوی د پوځیانو پر اډه له حمله سره سره به شاهزاده هری له افغانستان ونوځي. او د امریکا ولسمشر د خپل هیواد پر سفارتونو د مظاهره جانو حمله د نه توجیه ول وبللې. د خبرونو تفصیل. د هرات والی د ځینو گاونډیو هیوادونو لخوا وسلوالو مخالفانو ته د وسلو د انتقال خبر ورکړ. د هرات والی داود شاه سبا پرون وویل د افغانستان له گاونډیو هیوادونو اوس هم افغانستان ته وسلې او مهمات را روان دي چې دا د افغانستان امن ته یو خطر دی.
اگر از یک طرف نیروهای امنیتی ما در برابر تروریسم دستاوردهای بسیار بزرگ دارند، از جانب دیگر
دیوی کله یفخمو امنیتی ځواکونه د تروریسم په وړاندې ستری بریا ویلري. بل لوري ته د ځینو مشخصو هیوادونو لخوا افغانستان ته وسلې راځي. په چیرې یو میاشت کې په دوه مواردو کې له خوریان او شندنول سوالیو نوی ماینونه ترلاسه شول. په ورستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې داسې وسلې او مهمات نیول شوي چې چارواکي وایي په ایران کې جوړ شوي دي. بریتانیا وایي د طالبانو لخوا په هلمند کې د دوی پر یوه پوځي اډه له برید سره سره داسې کوم پلان نه لري چې د شاهزاده هری ماموریت رالنډ کاندي. د امریکا دوه سمندري ځواکونه د جمعې پر ورځ په هلمند کې د برتانوي ځواکونو پر یوه پوځي اډه په برید کې ووژل شول. د بریتانیا د دفاع وزارت ویلي د شاهزاده هری ماموریت په غور سره پلان شوی او بریتانوي پوځیانو ته ورپیش ګواښ په پرلپسې ډول ارزول شوی او د دې ګواښ د کمولو لپاره هر ډول اقدامات شوي دي. ناتو وایي یو کس چې ګمان کیږي د افغان سیمه ییزو پولیسو غړی به و د افغانستان په جنوب کې پرون په ډزو د ناتو دوه سرتیري ووژل. د وژل شویو پوځیانو د هویت او ملیت په اړه څه نه دي ویل شوي. سږ کال د ناتو 30 غړي په دغه سیمبریدونو کې وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د متحدو ایالاتونو پر سفارتونو د حقوقو کسانو بریدونه د توجیه وړ نه دي چې د اسلام ضد یو فلم د قبله په غوسه دي. اوباما په خپل اونیزه رادیوي وینا کې وویل امریکا د ټولو دینونو او مذهبونو خلکو ته ژور درناوی لري.
As we mourn their loss, we must also send a clear and resolute message to the world.
موش د څلورو امریکایانو پر مرګ خوشینه یو چې څو ورځې مخکې د لیبیا په بنغازی کې پر قونسلګری په برید کې وغوښتل شول. موږ باید نړۍ ته یو څرګند او قاطع پیغام ولیږو. هغه کسان چې زموږ پر خلکو برید کوي له عدالت څخه نشي تښتېدی. د دوی له تعقیب څخه به ډډه ونه کړو. هیڅکله به چاته اجازه ورنکړو چې د امریکا آزاده د امریکا اراده کمزوري کړي. د اسلام د ستر پیغمبر په اړه جوړ شوی فلم په ګڼو اسلامي هیوادونو کې د خلکو غوسه پارولې ده. پرون سهار په داسې حال کې چې د مصر پولیسو په قاهره کې د امریکا له سفارت څخه مظاهره چان لري کول یو تن ووژل شو. د سوریې لپاره نړیوال منځګړي اصغر ابراهیمی پرون د سوریې وبخشي اخزر ابراهیمی پرون د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره وکتل چې په دې هیواد کې د بحران پر لارو چارو ورسره خبرې وکړي. ابراهیمی په دمشق کې تر خبرو وروسته خبريالانو ته وویل دا بحران نور هم سختېږي او د سوریې خلکو سیمه او ټول نړۍ ته یو خطر څرګندوي.
I said that it was a difficult mission. It is still very difficult.
دوی وایي ما وویل چې دا یو ډیر سخت ماموریت وو. اوس هم دا سخت ماموریت دی او سخت به وي. فکر کوم دې ته اړتیا ده چې دغه سیمه ماموریت پر غاړه واخیستل شي. زه یې د دې لپاره نه اخلم چې خپلې بیړنۍ بری ته په تمه یم. ما دا ماموریت ځکه واخیست چې زه ډیر هیله من یم دا به وکړی شي د سوریې له خلکو سره مرسته وکړي که دا مرسته لږ هم وي. وروسته تر هغه چې دوی ونه مخکې ابراهیمی د کوفی انان پر ځای د سولې استازي وټاکل شو دایل ورس مشرحت سره لمړنۍ کتنه و. په زرګونو مظاهره چان پرون د روسیې په مرکز مسکو کې راغون شو چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې او د حکومت لخوا پر زیاتیدونکو فشارونو د خپل مخالفت شخ پورته کړي. دا په تیرو دریو میاشتو کې د میلیونونو د لاریون په نامه لومړی اعتراض و چې لیبرالان، ملتپالان، کنې اړخي او د همجنس بازانو فعالان پکې برخه لري. تاسیز مژغله ازادي رادیو څخه اورید. د ازادي رادیو د رواني خبري مجلې په دوام کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکي تلفاتو د شمیر پر زیاتیدو اندېښمنه ده.
د ملکي انسانانو د مرګ او عمر ورځ په ورځ مخ په زیاتیدو ده.
ملي جبهه تور لګوي چې حکومت له بګرام محبسه یو شمېر طالب بنجر خوشي کوي. ولسی جرګې د ولسمشر کرزی له لوري د لوړو پوستونو لپاره درو کاندیدانو ته رای ورکړي.
دغه تغییرات داسې نه وایي چې یو وزارت نه بل وزارت ته لاړ شي، دا کېدای شي چې خلک دې ته د امید سترګې ولري.
د ملي وفاق ګوندوي یو لویه ډله خلک د پاکستان د راکټي بریدونو په وړاندې نن کونړ ته بیایي او د پاکستان ولسمشر د بی پیلوټو الوتکو د حملو د بندیدو غوښتنه وکړه. د دې او ځینو نورو راپورونو او مرکو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په ټول ویډیو ورسپانو کې کتنه کوو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکي تلفاتو پر زیاتیدو اندېښنه وشوده. د دې کمیسیون چارواکو د جګړې لشکېلو خو څخه وغوښتل چې د ملکیانو ساتنې ته پام وکړي. د ملکیانو د وژنې په دوام د جمعې په ورځ په هلمند کې د سړک د غاړې بم چاودنې 12 ملکیان ووژل چې ډېری ښځې او ماشومان ول. ولسمشر حامد کرزی او د امریکا سفارت دا چاودنه غندلې ده. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملکي تلفاتو دوام د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اندیشمن کړی دی. د دې کمیسیون د کابل د صحافي دفتر مشر شمس الله احمد زی د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل په هوایي بریدونو، د سړک غاړې ماین چاودنو او جګړو کې د ملکیانو وژنه له بشري حقوقو څرګنده سرغړونه ده.
د ملکي انسانانو د مرجوب دی عمر ورځ په ورځ مخ په زیاتیدو ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په استازیتوب د جګړې د ښکېل حقونو پوښتنه مې داده چې دوی د خپلې کړنې د بشرپالنې نړیوالو قواعدو سره داسې تل سمبال کړي چې د بېګناه او انسانانو د مرجوب دی نه مخنیوی وشي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وروسته تر هغه د ملکي تلفاتو پر زیاتیدو اندېښنه وشوه چې د جمعې په ورځ په هلمند کې د سړک غاړې ماین چاودنې د دوو کورنیو 12 غړي ووژل چې اکثریت یې ښځې او ماشومان وو. د هلمند چارواکي وایي دغه چاودنه په ګریش ولسوالۍ کې وسوه. د جمهور ریاست په اعلامیه کې ولسمشر حمید کرزی دا د داسې کسانو کار بللی چې د پردیو په اشاره بېګناه افغانان وژني. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت ویلي دا پیښه څرګندوي چې سختریزې وسلول د افغانانو امن او خوندیتوب ته هیڅ درناوی نه لري. په هلمند کې په وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده. شاوخوا شل ورځې مخکې په کجکي ولسوالۍ کې 12 کسان د طالبانو لخوا ووژل شول. چارواکي وایي دغو کسانو د وسلول طالبانو په وړاندې د پاڅون نیت درلود. افغان چارواکي وایي وسلول طالبان د افغان او بهرنیو ځواکونو لپاره ماینونه ښخوي چې زیات محلي چاودنې بېګناه خلک وژني.
خبری مجله اوري.
ولسی جرګې پرون د دفاع کورنیو چارو او د ملي امنیت عمومي ریاست ته کاندیدان هر یو بسم الله محمدی، مشتبه پتنګ او اسدالله خالد تایید کړل. خو د سرحدونو او قبایلو چارو د وزارت لپاره کاندید حاجی دین محمد و نکړی شوی چې د ولسی جرګې اعتماد ترلاسه کړي. ځینې کتونکي وایي دوی فکر نه کوي چې د ولسی جرګې لخوا مهمو امنیتي پوستونو ته د نویو کسانو په تاییدیدو سره به د هیواد په امنیتي وضعیت کې کوم بدلون راشي. دوی په دې باور دي چې دغو کسانو د ځینو مصلحتونو له مخې رایه اخیستې ده. په دې اړه زموږ همکار احمد زبیر شمن په کابل کې د سیاسي چارو لوی کارپو اساق اکبر سره مرکه کړې ده.
دغه نوی ټاکنې ستاسو په نظر د افغانستان د امنیتي وضعیت لپاره او یا هم په خپلو د اړوندو ادارو کې د اصلاحاتو لپاره څومره مؤثره تمامېدای شي؟
دغه تغییرات داسې نه وایي چې د یو وزارت نه بل وزارت ته لاړ شي، نو بیا کېدای شو چې خلک دې ته د امید سترګې ولري چې دغه تغییرات به مستر تغییرات وو. خو زه کوم چې فکر کوم تر کوم حده پورې زموږ ولسي جرګه غیر متزارت ولسي جرګه ده، دې کې هغسې اشخاص افراد هم راغلي دي چې هغوی صرف خپل منافعو ته ډېر نظر لري، او دوی تاسې په یاد دي دوه میاشتې مخکې او میاشت مخکې دي د کورن د چارو وزارت او د ملي وزارت دوی سلب اعتماد کړل دی چې هماغه کسان نن د هماغه جرګې نه را اعتماد اخلي او په لوړ پوزیشن کې او په لوړ وزارت کې. زه دغسې یو تعامل او مسلحتګرایي په حساب دغه معاملات ته ډېر حیران پاتې کېږم. دوی به
د پخوا یا د ولسی جرګې لخوا د هغو کسانو ردېدل او نن بیا تایید، دا د کوم معیار له مخې ستاسو له نظره شوي دي؟
زما پوښتنه دا ده د ولسی جرګې نه چې په دغه یو نیم میاشت کې د دوی په شخصیتونو کې، د دوی په لرلیدونو کې، د دوی په نظریاتو کې، د دوی په کړنو کې کوم تغییرات راغی چې یو نیم میاشت مخکې دوی سلب اعتماد کړ، نن بېرته دوی روایز اعتماد اخیستل.
تاسو له نظره دا معاملات څه کېدای شي چې تاسو ورته اشاره کوئ؟
طبیعي ده چې معاملات د دوه هفتو د درې هفتو نه د واټونو او د پیسو معاملات، ما مخکې تاسو ته ارزو کړي چې د میز لاندې معاملات یعنې د پردې تر شا معاملات او مصلحتونه د دغه نظام په دغه لس کالو کې پاخه بوخت دی.
د سیاسي چارو کارپو اساق اتمرو
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د دولت وی مخالف ډلې ملي جبهې په حکومت تور ولګاو چې له بندیخانو څخه د وسلوالو مخالفانو د خوشي کولو هڅې کوي. د دې جبهې مشر احمد ضیا مسعود پرون خبري اعلان وکړ چې حکومت د دې صلاحیت نه لري چې د خپلو سیاسي معاملو له مخې دا ډول کار وکړي، خو افغان حکومت بیا دا ډول اعداوې ردوي او ټینګار کوي چې له ټولو زندانیانو سره به د هیواد د قوانینو له مخې چلند وشي. په دې هکله نور حال د جمیلې ظریف په راپور کې واوري.
افغان حکومت ته د بګرام زندان د مسولیت لسپارلو سره سم یو شمېر سیاسي ګوندونه انتقاد کوي چې حکومت غواړي له بیلابیلو لارو طالب زندانیان له زندانونو خوشي کړي. د افغانستان د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې حکومت د دې صلاحیت نه لري څو د خپلو سیاسي معاملو په خاطر هغه خلک خوشي کړي چې د بېګنا خلکو په وژنو کې لاس لري. ضیا مسعود ټینګار کوي چې دغه زندانیان باید یوې عادلانه محکمې ته راوستل شي او د دې کار لپاره باید په محکمو کې هم جدي اصلاحات راشي.
حکومت تصمیم داره تا یک تعداد
حکومت پریکړه کړې چې یو شمېر تروریستان او هغه خلک چې د افغانستان د شریف او خلکو په وژنو تورن دي له بیلابیلو لارو د خوشي کولو زمينه مساعد کړي. مونږ په دې باور یو چې تروریستان او د ټولنیز نظم ضد عوامل هر څومره چې ژر کیږي باید یوې عادلانه محکمې ته راوستل شي.
د ملي جبهې یو غړي او په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي محمد محقق د جمعې په ورځ په یو غونډه کې وویل چې حکومت باید د زندانیان پرته له محکمې خوشي نه کړي. د حکومت دغو سیاسي مخالفانو په دې اړه کومه بیلګه نه ده وړاندې کړې، خو افغان حکومت بیا دا ډول ادعاوې بې اساسه بولي او په کلکه یې ردوي. د جمهوري ریاست د چارو ادارې ویاند رفی فردوس ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې هیڅ زنداني پرته له محکمې نه خوشي کیږي.
افغانستان عدلی او قضایی سیستم د دوی ټول پاکره تطبیقیږي.
حکومتي چارواکي تاییدوي چې له بګرام زندان څخه یو شمېر کسان خوشي کړي، خو وایي چې امریکایي ځواکونو هغوی بې ګناه نیولي وو.
او دا هم د دې خبري مجلې د ځینو مهم مطالبو سرټکی یو ځل بیا. د هرات والی د ځینو ګاونډیو هیوادونو لخوا وسلوالو مخالفانو ته د وسلو د انتقال خبر ورکړ. د افغانستان د دولت وی مخالف ډلې ملي جبهې په حکومت تور پورې کړ چې له زندانونو څخه د وسلوالو مخالفانو د خوشي کولو هڅې کوي. بریتانیا وایي د طالبانو لخوا په هلمند کې د دوی پر یو پوځي اډه له برید سره سره داسې کوم پلان نه لري چې د شهزاده هری ماموریت را لنډ کړي. ناټو وایي یو کس چې ګمان کېږي د افغان سیمه ییزو پولیسو غړی به و د افغانستان په جنوب کې پرون په ډزو د ناټو دوه سرتیري ووژل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د متحدو ایالاتونو پر سفارتونو د هغو کسانو بریدونه د توجیه وړ نه دي چې د اسلام ضد یو فلم د لکبله په غوسه دي. د سوریې لپاره نړیوال منځګړي اخزر ابراهیمی پرون د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره وکتل چې په دې هیواد کې د بحران پر لارو چارو ورسره خبرې وکړي. او په زرګونو مظاهره چان پرون د روسیې په مرکز مسکو کې راغونډ شول چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې او د حکومت تخوا پر زیاتېدونکو فشارونو د خپل مخالفت غږ پورته کړي. تاسې زموږ شغله ازادي رادیو څخه اورېده. روانې خبری مجلې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو، خو لومړی له جان آقا لیکوزي څخه اورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
فارن پالیسی خبرونه د پاکستان غولونکو یا جادوګر حمله تر سرلیک لاندې او اوګدا تحلیلي مقاله لیکلې. د افغانستان سیمې او نړۍ د هیوادونو په وړاندې د اسلام آباد بهرنۍ پالیسۍ ته کتنه کړې او په یو برخه کې راغلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا رابانی کاروي په تیر اوړ کې په کابل کې د خپل سفارت د ودانۍ د پرانستلو په مراسمو کې د ګډون لپاره افغانستان ته سفر کړی و، او په دې سفر کې ورسره د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف، د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک، د پاکستان د استخباراتو مشر جنرال ظهیر الاسلام او نور قوي او جګپوړي چارواکي هم ملګري ول. د ودانۍ د پرانستلو له مراسمو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي حملو او شخړو سره سره چې ملي شورا او مطبوعات سخت په غوسه ول، پاکستاني هیئت ته جمهور رئیس حامد کرزي ډوډۍ وکړه. فارن پالیسی د کرل خلی زیاتوي تر ټولو جالبه او مهمه دا و چې د پخوانی شمالي ټلوالې ډیر مهم مشران چې ځانونه د طالبانو سخت مخالف بولي او په پاکستان سخت انتقادونه کوي په لومړي قطار کې ناستول. په دوی کې ډاکټر عبدالله عبدالله، محمد یونس قارونی، حاجی محمد محقق، د جنرال دوستم استاذ فیض الله زکی او نور شامل ول. فارن پالیسی لیکي د افغانستان او پاکستان اړیکې د پخوانی جمهور رئیس برهان الدین رباني له وژل کېدو وروسته ډیر خراب شوی ول. د یادو مشرانو د راټولولو او نږدې کولو په کار کې په افغانستان کې د پاکستان د سفیر محمد صادق ونډه ډیره زیاته وه. صادق وای په تیرو دریو څلورو کلونو کې موږ د افغانستان د شمال اتحاد له مشرانو سره چندانې ښه اړیکې نه درلودل، خو دا مهال موږ خلاص او عام ارتباطات لرو. فارن پالیسی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د خبرو په دوام کې لیکي په تیر اوړي کې په کابل کې د شمال ټلوالې له هر مشر سره نیم ساعت او یا 15 دقیقې جلا جلا وکتل، او بیا وروسته د پاکستان صدر اعظم هم له هر یو سره وکتل. هغوی ټول په کابل کې د پاکستان په سفارت کې حاضر ول. انټرنیشنل هرالد ټریبیون ورځپاڼې بې ارزښته تور لیست تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په پیل کې لیکي تیره اونۍ د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو ملګری حقانی شبکه د بهرنیو تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړه، او په دې توګه دا ډله د حماس او القاعده ډلو په قطار کې ودرېدله. خو نتیجه یې څه ده؟ ورځپاڼه لیکي امریکا او متحدانو په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې ډیر څه زده کړل، خو په ځینو اساسي شیانو سترګې پټوي او ځان ورڅخه تیروي. ورځپاڼه زیاتوي په یوې ډلې باندې د بهرني تروریستي سازمان ټاپه وهل یوازې دا معنی نه لري چې دا ډله یا سازمان د امریکا دښمنه ده، بلکې د امریکا لپاره په راتلونکي کې د سیاسي حل انتخاب هم محدودوي. د ورځپاڼې په باور له طالبانو څخه د حقاني شبکې د پراخه تشکیل جلا کول به یو پراخ او هر اړخیز حل ګران کړي. په 2002 او 2004 کلونو کې هم د طالبانو یو شمېر جګپړو مشرانو د پخلاینې له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره د همکارۍ لیوالتیا ښودلې وه، خو د منفي ځواب په ترلاسه کولو سره هغوی ته له مقاومت کولو پرته بله چاره پاتې نه شوه.
د افغانستان د فواید عامې وزارت په پام کې لري د څه باندې 3600 کیلومتره په اوږدوالي د ریل ګاډي حلقوي پټۍ جوړه کړي چې افغانستان به له ګاونډیو هیوادونو سره وتړي. د فواید عامې وزیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل نړیوالې ټولنې د دې پروژې لپاره د 240 بلیون ډالرو مالی مرستې ژمنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح دراوروي.
د افغانستان د فواید عامه وزیر وایي له ازبکستان څخه د حیرتن بندر له طریقه د مزار شریف تر هوایي ډګره پورې د 15 کیلومترو په اوږدوالي د ریل ګاډي پټلۍ فعال ده چې د محل انتقالات تر باندې کیږي. ډیپلوم انجینر نجیب الله اوژن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په پام کې ده د حلقوي سړکونو په څیر افغانستان د ریل ګاډي د حلقوي پټلۍ په مرسته سره وصل سي. موږ په ټوله کې د 3,645 کیلومترو په اوږدوالي حلقوي سړکونه لرو چې غواړو د ریل ګاډي حلقوي پټلۍ هم ولرو. دا پټلۍ به د افغانستان د قانونو له پټلۍ سره وصلېږي. موږ په افغانستان کې د ریل ګاډو د پټلۍ د یوې قوي شبکې پر جوړېدو کار کوو. د فواید عامه وزیر وایي بل پروګرام دا دی چې د ریل ګاډي د 300 کیلومترو په اوږدوالي د یوې پټلۍ په مرسته شیرخان بندر د جوزجان ولایت له اقینې بندر سره وتړل سي او د 191 کیلومترو په اوږدوالي بل پټلۍ به د ایران له خواف څخه هرات بیا کندهار او وروسته پاکستان ته غځول کیږي. دویل د افغانستان په ختیځ کې هم د ریل ګاډي د کرښو د جوړولو پلان شته چې له جلال آباد څخه به تورخم ته غځول کیږي. انجینر نجیب الله اوژن ویل لس یا 15 کال وروسته به د افغانستان عمده برخې د ریل ګاډو د پټلۍ په مرسته وتړل سي.
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د شخصي سکتور متشبثینو او پانګوالو ته د مشورې او مرستې ورکولو نوی پروګرام پیلوي. نوی پروګرام د نړیوال بانک لخوا د 40 میلیونو امریکایي ډالرو په مالی مرسته تمویلیږي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ وزیر انور الحق عادی په افغانستان کې د جی آی زد موسسې مسؤل سوزن اولف ګاردن سره چې د یاد پروګرام پلي کوونکې موسسه ده د لاسلیک ترمنځ په غونډه کې وویل
د دې پروژې نوم د نوي مارکیټ د انکشاف پروژه ورته ویل کیږي. پیسې د بانک جهاني ځین نه ورکول کیږي. تقریبا 40 میلیونه ډالر دي. دوه برخې لري. یو یې د مشورتي خدماتو برخه ده چې د مونږ د جی آی زد د کمپنۍ سره امضا کړو. یو بل برخه ده چې مستقیمه له متشبث سره کومک کیږي تقریبا 1.5 میلیونه ډالر.
هغه ځاته کړه چې دغه نوې پروګرام به د افغانستان په سترو ښارونو هرات، جلال آباد، مزار شریف او کابل کې پیل شي او پکې به له پانګوالو سره مالی مرستې کیږي او د مارکیټ موندنې په برخه کې به هم مشورې ورکول کیږي. هغه ځاته کړه دغه پروژه چې 3 کاله وخت به ونیسي نږدې 200 وړو او منځنوي کمپنۍ ته چې 1500 کسان پکې کار کوي کار پیدا شي. احادی په دې اړه وویل
دوی زیاته وظیفه به پدایي سي وړو او متوسطو متشبثینو تر هغه شیان چې دوی په تصمیم کې یعنی کله کله چې تشبث کوي کوم شیانو ته باید دوی متوجه سي هغو ته دوی متوجه کوي. مثلا په څه ډول دوی فورکاست کوي چې د عواید به په څه ډول باندې وسیږي، مصارف به په څه ډول باندې وسیږي.
د کارپوهانو پاند په آزاد بازار کې خصوصي سکتور د هیواد د اقتصاد ملاتړ جوړوي. خو په دې وروستیو کې حکومتي چارواکو ویل دي چې په افغانستان کې د آزاد بازار د سیستم له امله ځینې ستونزې را پیدا شوې دي او باید په دې برخه کې په پالیسیو کې بدلون راشي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د روان میلادي کال د شل اووریزو نړیوال سیالیو د چمتووالي لپاره په یو تمریني لوبه کې پرون د سریلانکا الف لوبډلې ته ماتې ورکړه. محمد نبی ساخیل د پرونۍ مسابقې غوره لوبغاړی شو. افغانستان د دوشنبه پر ورځ په دویمه شل اووریزه مسابقه کې له ویست انډیز سره مخامخ کیږي. د کرکټ بورډ ویان نصرت الله وفا په یو مرکه کې سالم محمد صالح ته د پرونۍ مسابقې په اړه معلومات ورکړل.
د کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په سریلانکا کې د یوالته د 2012 کال د نړیوالو شل اوریزو جام سیالۍ پیلېدونکي دي. د دغو سیالیو لپاره افغانستان د چمتووالي په درشل کې دی او افغانستان د شنبې په ورځ باندې خپل لومړنۍ تمریناتي لوبه د سریلانکا د الف لوبډلې په وړاندې ترسره کړه چې خوشبختانه په یو ډیر لوی توپیر سره دغه لوبه د ځان په ګټه پای ته ورسوله. د دوشنبې په ورځ به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ویست انډیز هېواد د لوبډلې په وړاندې یوه بله تمریناتي شل اوریزه لوبه پیل کړي. دا لوبې د نړیوالو شل اوریزو سیالیو جام ته د چمتووالي په موخه افغانستان
د کرکټ بورډ ویان نصرت الله وفا د بشپړ مرکه به د ازادي رادیو په راتلونکو خبرونو کې وړاندې شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي مارک ګراسمن پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداری سره وکتل. ګراسمن د زرداری ترڅنګ د پاکستان له یو شمېر نورو چارواکو سره هم په دوړخیزو همکاریو د سیمې د امنیت په باب خبرې وکړې. له پښتونخوا څخه پرې د ازادي رادیو خبریال مجیب الرحمن انګار راپور راکوي.
د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري او عربیا له متحدو ایالاتونو د دې هیواد پر قبایلي سیمو د بي پيلوټ الوتکو د بندولو غوښتنه وکړه. زرداري چې د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د دې هیواد لپاره د متحدو ایالاتو له ځانګړي استازي مارک ګراسمن سره خبرې کولې، د غبریدونه بې ګټې وبلل او د هغو پر ځای د متبادل پلان غوښتنه وکړه. عقیل یوسف زای چې پر القاعده او طالبانو د څو کتابونو لیکوال دی، د زرداري دا غوښتنه بې ارزښته بولي، وایي چې امریکا به هیڅ کله دې خبرې ته غاړه کې نه ږدي.
تر څو پورې په قبایلي سیمه کې داسې خلک موجود وي چې هغه نړیوال قوتونو ته یا امریکا ته یا افغانستان ته چې دي هغې ته مطلوب وي، یا هغې هلته کې افغانستان ته ځي او هلته کې مداخلت کوي یا جنګ کوي، نو دا وخت پورې زما نه دی خیال چې د پاکستان دا مطالبه څه خاص اهمیت واخلي.
د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري په داسې حال کې د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو د بندولو غوښتنه کوي چې یوازې څو ورځې وړاندې د سپتمبر پر 11 د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهري په یو ویډیویي پیغام کې د خپل مرستیال ابو یحیا اللیبي وژنه تایید کړه. پاکستان دغه حمله پر خپل حریم تیری غنی، خو متحده ایالات بیا ټینګار کوي چې ډرون یا بي پيلوټ الوتکو تونلارې وسلوالې ډلې سختې ځپلې دي.
پاکستان له امریکا څخه غواړي چې د بي پيلوټو الوتکو حمله ودروي، خو افغانستان او عام افغانان بیا له پاکستان غواړي چې د افغانستان پر خاوره راکټي حمله ودروي. د ملي وفاق ګوند وایي چې یو لوی ډله افغانان له خپل خاورې او ځمکنۍ بشپړتیا څخه د دفاع لپاره سبا کونړ ته روانوي. د دې ګوند مشر پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل چې پر ختیځو پولو د پاکستان د راکټي بریدونو د ځواب لپاره سلګونه تنه کونړ ته د تګ لپاره تیار شوي دي. په دې اړه جزئیات نسیم شفق ورکوي.
د ملي وفاق د ګوند پلان له مخې کونړ ته د دې کسانو له رسیدو سره سم به د نوموړي ولایت له سیمه ییزو چارواکو او قومي مشرانو سره تر سلام مشورو وروسته د پاکستان د راکټي بریدونو پر وړاندې لازم اقدامات وشي. د دې ګوند مشر بسم الله شیر د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې کابو زرتنه د ختیځو سیمو له اوسیدونکو سره د یووالي او له خپلې خاورې د دفاع لپاره چمتو شوي چې د یک شنبې په ورځ کونړ ولایت ته سفر وکړي. خاغلی شیر له حکومت په ځانګړې توګه له امنیتي ارګانونو څخه وغوښتل چې له دې حرکت او خوځښت سره لازمه همکاري وکړي.
از مدت 20 روز است که ما تلاش داریم مردم را
له شلو ورځو راهیسې موږ هڅه کوو چې له کونړ څخه د دفاع لپاره د خلکو نومونه ولیکو او هغوی منسجم کړو. ډېر شمېر هېوادوالو تر اوسه په همدې هدف خپل نومونه لیکلي او کونړ ته د تګ لپاره چمتو سوي دي. موږ له خپل توان سره سم دوی رابللي او د یکشنبې له ورځې به د یوې سوله ییزې مظاهرې په کولو سره لومړی عیدګاه جومات او بیا به د کونړ ولایت پر لور روان شو.
ویل شوي چې په تېرو څو میاشتو کې کابو 15,000 راکټونه پاکستان ویشتي چې لسګونو ملکي وګړو ته په کونړ کې مرګ ژوبله هم اړولیدا.
د ژوند رنگونه
تاسو وګورم چې د غازی عمر خان مرحوم ناصر د عبدالمتین خان زیم او په قوم باندې زه زو ترکانه ما په ترکانی کې به سوزه.
تاسو چون د قبایلو په مسایلو کې دائم فعال پاتې سوي یاستئ، دا په دې وروستو کې په کونړ باندې کوم برید کیږي؟ په دې خبرې راته وکړئ استاد، چې دا ولې دا برید ولې کیږي او څه کول پکار دي د حکومت ته او د خلکو ته؟
زما خپل فکر دې ډېر زیات خراب کړی. د دوه لحاظ، یو خدای ده چې دا خاوره د افغانستان خاوره ده او زمونږ خاوره ده، مونږ افغانان. دویم په دې چې دغه زما قوم دی او په ټول تاریخ کې دی زما د نیکه او پلار په مرسته د انګلیسانو سره جنګېدلی دی. حتی د استقلال په دغه کې هم دی پوره ونډه اخیستې ده چې د هغې تاریخ شاید ده. خو نن د تعصب ځای دی، ډېر د افسوس ځای دی. زه یو خوا د افغانستان د ملت یو فرض په صفت په دې خفهیم چې ولې د افغانستان په خاوره دا درانه بمونه اولي د آسیا په مدرسه کې چې استاد وم تا زوسته ده په هغه وخت کې سپاره دا نن چې ته زما د سر سودا کړې خدای زده هم په دغه قواره در مسافر شعر.
استاد څه فکر کوي دغه پښتانه په دغه سیمو کې چې دی دا دواړه غاړه د دې کرښې دوی باید څه وکړي؟
باید چې متفق شي په موږ به پښتنو باندې نن هغه ټوخه روانه چې تا خو نه ولم هغه ولم ته خو مې په ایجنسۍ کې تا خو نه ولم که دی ورته نه وایي چې دغه زما قوم نه دی.
استاد، حکومت ته څه کول پکار؟
حکومت ته څه چې څه مناسب وو هغه یې ونه کړ. او شورا زمونږه ولې غلي ناسته ده؟ مخالف حزب چې ځان ته وایي او جوړ شوی دی، هغوی خو هېڅ څه ونه کړه. کنه چې ولې زمونږ په خاوره بمبار کوي؟ زه داسپنجار خان هم گیلن دا دومره مبارزه د بچا خان سه پدی چې خیبر پختونخوا نوم او د ټول پختون نه لاس اخیستل له خیبر دره خلا زورا په کابل او په خوز کې افغان یو دی خو بیا هم بیا په دې خلاص کوم سه شمس الدین ماجرو سه په شیر کې ویلي چې خاورې یمه خو د باز سلامالی او زارکس او زناکس د خپو د څنګ یم ټیټ مې وبوله غورځنګ را باندې مه کړه زه په دې افتازګۍ کې لوی ګړنګ یم یعنې